څلو نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري. ورپسې ناجیا ساپۍ سپورتي خبرونه لولي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له تسلیم شوو داعش وسلوالو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند وشي. تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اروزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیې قمندان نن ازادې رډیو ته وویل چې تېره شپه اویا تنه کمنډو سرتېري هم دې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په فاتو ولسوالۍ کې تېره شپه د نښتو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یې تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زنډوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمېر له 132 تنو واوښتې. د ریختر په اندازه 2 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنی هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له هغو افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د 13 پړاو سیالیو لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا 13 پړاو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مندي چې له دغو لوبو ښې لاسته راوړنې ولري. ټاکل شوي چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې د افغانستان د 1400 بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لاره اچول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکا ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیلو زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لاره اچول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړې او مینهوال یې حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ځوانانو له لورې د آسیا جام اتلولي او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلو رسیدل هغه بریاوې وې چې د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډلې وستایله. او علي اصغر نظری د اندونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له 100 میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد شو چې ویلي وه زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي. وصل ویسال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو او توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلي کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 15 نه تر 10 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوندې د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
ما به صدها موارد داریم، ما
دی وی موږ په سلګونه داسې موارد درو هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زندانی ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوی خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي اغلی سمر ویلي یو شمېر کسان که هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوي خو په بند کې د یوې لنډې مودې له تېرولو وروسته آزاد شوي خو بلخوا داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر دا شان په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمېر زیات دی اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي د دغه جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نشي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي وصل وصال ازادي رادیو کابل
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنگیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري مجیب رحمان حبیب زای راپور لري
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشری جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري دا څرګندونه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړی دی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر هم درځو ویل چې افغان دولت لا خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي
ما در مسئله سول چند مسئله رو باید در نظر بگیریم یکی
در سول باب خبرو که باید سو مسئله رو تا پام وشی لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره و بجندل شی او دویم د جنگی او بشری ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت ندهی
ببخشید
خو بیا د افغانستان د سول علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بلا قید او شرط بدللی دي خو د سول په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړي اجندا لري د یاد شورا بیان سید احساس طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سول راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سول د راتلو په برخه کې د سول علي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبت هڅې ترسره کوي خاغری تحریری د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر د سرګندونو پاړه د سې خبرګونو وکړ
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه
هیله ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي د سولې پروسه د افغانستان د سولې علي شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړه د داخلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی د عیشان باید د سره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوچان له پخوانی ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړی مرستیال د ایجنسی حیثیت قضیه هم په بطرف او جدي توګه وڅېړل شي اغلی سمر وویل
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدي
دا په داسې حال کې ده چې له ترکیې څخه هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو مخکې د ولسمشر ویان محمد ارون چخنسوري ویلي وو چې د ښاغلي دوستم او احمد شي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به ورته رسیدګي کیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان له مخدره موادو اغیزمن دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی احتیاط ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثره دي، یا مواد استفاده کوي یا دغه تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 تر 2.5 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون ور معتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدره موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټولو اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پاین مای گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د موبایل په 15 میاشتو کې توانیدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداره وای افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ور باندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د یک شمې په ماښام هغه ځانوژونکی بریدګر چې غوښتل یې د بیسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي. د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي په دې پیښه کې خپله د ملي اردو سرتیري ځان قرباني کړی او 4 تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
وتنوالو او نور سرتیر ژوند وژغوره. په دې پیخه کې خپل محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیر و درشخید شوی دی او 3 سرتیری او یو ملکی وګړی په دې پیخه کې ټپین شوی دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي او په دې پیخه سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر ساته د کونړ ولایت ما هسپیټل بیسودو کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسودو پلس چیر ما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی. هغه ځان مرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابت کړه چې واقعا د دیو د دې وطن اصلي ساتونکي او اصلي بچیان دي.
ریاض بنوم دې تانن چې کوم پیښه په بیسودو کې شوې، کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی، ولس لپاره هم څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي. دا شانتې د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملي اردو د حکومت سره مرسته وکړي.
له کله نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پر داعش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي، د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیسته.
د خبرونه ورستای خبری راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن پراګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادله په برخه کې نوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوې دي. پومپیو دا څرګندونه پرون هغه محل وکړي چې په سنگاپور کې په یو نړیواله غونډه کې لګډون وروسته واشنگتن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اگست په شپږمه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلي پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي، او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یو حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو، او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي ټلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي، او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه درامی درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. درنو اوریدونکو تیره برخه که مو واوریدل چه موسا گل د خپل بخت د خلاصیدو لپاره لکفترو او تاوس دعا غوښته. اوس به واورو چه د چا سندره ویل په غم اوړي.
وطن دی یار په مخ وطن وی چې یار دی نوی څه وطن څه بې وطن.
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې.
سردار خانه خیریت خو به وي؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وښایم، پوی به شي چې له یو سیر نه څو پتیرې پخیږي.
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ. ستا خوله د میږې زړه د دیلې ودی، اوس راته نرمې خبرې کوي پس شرمې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسومه؟ ته مې اوښیې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې؟ هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
گوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، دی میراس حقی در سرشته، خود تو پا خدای باور وکه، پا ما غریب مکوه، کمی سپنه مرتکلی بیچی؟
کمی اوس، پسترگو که لنقاوری مچوی؟
خوشی کخیمان می، تو یست پسردی توب نپیخی؟
تصبر، اوز بده زخواخشم
ای تازه خود کسی دواره لیوانی شیوه یه کسنده اوه خدای خاری سردارا رو بزمی دینستم پریک دایی ملنگ تدن لسونو دیگه دی وقتو او پاسا
اول تلاس را واسا و وای خورتی را تلم سوی
بسی تاسو پریک دایی ده خبر ببیا و روست سرست پیلو
درو آخنا
اوه داده تاو گزالما احلا
حجریه لطاس را با دازنی گلبانو پیزنه آقا و رزم دو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا و رزی ده انتخاباتو ده گلت و وردو خبری که ولی
ایه وقتی ده گلبانو ده دیر تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل وره توکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر روسی تاسی طولی ستری مشایی انن میتر بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی انجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبا کم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دو تر دو بپکی بری
دی منگی غم دی نکی آجره دو منگی لزان سر را وری دی
سامده آجره دی دوی منگی ما تاو ساتی خواه اوز بده انتخابات پا بارا که نوری خبری مکو
گلبانو ما یو پختنه کولا
دیر خواه مهربانی وکا
ما وی دلت خور رقم رقم خلق زنونه کاندیدوی نو سره چا در آیوا چوی
دا پختن یو بیباوری لاجری سرم و اخو تاسی دا سوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمنه دیتا نپریگدی چه پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دی چه مگو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاکم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی می چه راوری دی زم یو پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چه زما دا پارا دی منگی راوری دی بس نو یو نه سل پختنی خو که
پختنه می دادا چه کسو که یو کاندید تا رای واچوی اگه بل کاندید زوروار یا ظالم بی رای اچون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
دا دیر خو پختنه دا درای چول په وخت کې هیڅ څوک په دې نه پوهیږي چې تا چاته رایه واچوله ښه اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ
داسې چاته چې پوه وي وطن او خلک پرې ګران وي
ډېر ښه نور به څوک ووایي
چې وطن ته خدمت کولی شي په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه
آفرین بی بی حجرې ترورې ډېرې ښې خبرې دې وکړې خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي کاش که تا ناکه لاسونه می ده زرپایی دو کشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو ده بدموشه سلام علیکم
و علیکم سلام خدای داده تل کمالک ده مرخیری غنده راشین چوی تا وای که
ده مرخیری غنده نایم راشین چا وای رو ده بدموشه پا تا پس راغلم چه پا گده ده زوانان و شورات ورشو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
که دی کلی چه راغلی
خواه داوایا چلا دی وچ توتنا روباب جوڑاوی و کسرینده
خدای داده لعقل نبرباده د خوړ پورې غاړه د دلاور خان دیقانه نه ګوري چې د سیلاو په مخ وټی وي چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وای ښه
په دې خو زه هم پوهېږم خو زه د پتمشه ما وې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوي چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي
ته مست یې مست وای ښه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دعا کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلي وبوله
هغه څنګه ته وای ښه
هغه داسې چې زړه د پدمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته دې شونډې مه زړوه زړه د پدمشه خدای داد یار دی تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ښه ووایه موسا ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وای ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویلې چې په زرپوري ولوار نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه د بدمشه خیخي درسره کوي
ووایم دا څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وای
ښه وارخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کړو خو خدای داد ګولیه
ها وایه
ته دا ووایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی که هسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
سردار خان خیریت خو به وي ما ته دې غږ وکړه
هو مولوی صاحب پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی
خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
مولوی صاحب ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث
خاخا رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له مانه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پېښې نه تېښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولوی صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بردي شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوي او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولوی صاحب
هو بلا هوا او برکت نو
شکر خدای
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و
الله شکر مولوی صاحب په خوله دمو برکت
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه ورشه له خور او اوښي دواړو نه عذر وغواړه بخښنه ترې وغواړه د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه ته هم ورکا
درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسون استازي ګلبانو د کلی خوځو ته وویل چې هغه چاته رای ورکړي چې پو صادق د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رای ورکړو؟
رادیو آزادی.